Ted Bundy.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوز بله من شپږم رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر منو ګلری سکون کو زبرښنا او بار یو زری به تاسو ټول ته شرکت خاص مېما دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون لسم لسته هله د سیده ټول کډر منو ګلری سکون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر برزیل ستنه کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره متعلق او سیری هم چې نن برزیل ستنه پرامر کې ولري کډر منو سکون کو نن ورځ مرسته تاسو د لسم لسته هغه در سی هدف یم هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرسته تاسو پر ستول ورو عبارت دی لمړی بانک پیژندل دویم ته د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق لبي په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدر منو زده کوونکو کو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلمانی ژبه د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوی ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوی ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبه له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنا یې ورکړی ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچنی څوکۍ په معنا سره ده چې په پخوانی وختونو کې د پخوانی صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافي کارونه به مخې ته وړل او په خپل صرافي کې به پرمختیا راوسته. نو موږ به یادی شو چې د هغه وخت د صرافي موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخوانی نوم یا هم لارو چارو باندې به قرار توګه سره پرمختګ وکړل او شوالیه ومنده. نن ورځ د ټول اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدی چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشیوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ورته تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې اووه میاشتې کال دوه کاله درې کاله څلور کاله حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستلی شو. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو اوسې بیرته هماغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستلی شو. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوی ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره ترسې چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره ترسې وي او ان پاکي توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره ترسې وي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دي یو دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی شو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دیارلس او اتلس هجري لمریز کال کې د نورې په میاشت کې په یو سرشل میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وه او د نورو بانکونو څارنه وه چې دغه پکې کې سرته رسول کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هېوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه پروسه مخې ته وړي. نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوي په کار باندې پیل وکړل، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونه ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنې دوی په صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت یې درلوده. هم چې دا دې تر څنګ در منځ کوونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مرتس ویل شوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصیصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مرتس ویل شو چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بلګې مرتس صنعتي بانکونه ورکولی شو، د کرنیزو بانکونه او رهني بانکونه د ورکولی شو چې زیات شاري مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلی دی چې خلک ورباندې اعتبار پیدا کړی دی او خلک خپلې پیسې بانکونه ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د څه مودې وروسته څخه بېرته خپلې پیسې له بانکونو څخه اخلي. او په دې توګه سره دی د خپلو پیسو اړوند ډاډمن دی او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل. اوس هم د لوست بلې برخې ته ځو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالی وپېژن. وروسته زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حقله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخې کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالی څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نورو هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنې لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دی. خو په نورو هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې، نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې وي د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې وي د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1999 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وي پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل، چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري المریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو، چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجري المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د یو سوشل میلیون افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو، چې موږ تاسو ته په حق له مخکې هم معلومات بلبستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې. او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمایلاتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي، هغه په خپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپین زر، هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ افغانستان کې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زکونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې دا دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې له پلوه څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلوه څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرغویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاوو له مخې څخه د پراخ بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډېر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 1990 او 2000 پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي، چې یو شمېر هېوادونه په څېر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلی دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وه سیالي یې سرته رسولی او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدله، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د معیوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې یې چې کړې ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګرۍ چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپلې سوداګرۍ چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هېواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سرته رسوو، کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو دا پېژندلی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل یا هم غوره لارې چې د هغه په خپله یا هم غوره پرمختګ سره سکرې دي، هغه خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو ته لوست پر ټول اهداف او وسته او په هغه معلومات لا سره وړل وسم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو د ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دنده درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ورځ ځنیش باندې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو کدر مونږ ځکه کوم کوز مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې لدا چې تاسو یې زده کړی وو سې جواب یې سپوس یو سې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نکھیل ہے احترامات میں قبول کی قدر منا کو لري زكون کو سبرشنا غفاری اور سربہم تسٹول تشرف واس پر ما عدد ولا سم ټول کی جغرافیہ مضمون لسم لوستا هله د چي تسٹول قدر منا کو لري زكون کی برت رو غو جوړ صحت مند او سي جلد صحت جامع پتن می رنو زكون کو د چي مر استا سو د ولا سم ټول کی جغرافیہ مضمون لسم لوستي نو هله د چي تسٹول بد تیر ورځ لستنه په پراو دقیق تر سره تکړو او سي او یو سم معلومات کو متر لسم کړم ورځ زكون کو مرکل دین چي زستا ست نن ورځ نه ولوست بل کتا سٹول قدر منځ کون کې بیل خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کون کور اگر زه د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لمړی نه پوس دویم د نه پوسو ډیروالي دریم د نه پوسو کلموالي دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست تر پای پورې اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کوونکو د لوست د پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په هکله معلومات ترلاسه کړو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالي د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنې لومړی موږ باید بلاړ سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوسو شمېر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارد تنو ته رسېدلی و چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې و اوسېږي، تودې سیمې و اوسېږي، اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم پوره اوبه ونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګې دشتې شګلنې سیمې و اوسېږي، نو دغه سیمې کې چې دي په هغو کې معلومداره خبره ده چې د نفوس شمېر به په کمه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره ښایستې لارې ولري، نو په معلومداره توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیاته توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نښې چې موږ تاسو ته نه ښکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کېږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپله فزیکي عوامل اغېزې دي، دویم په خپله اقتصادي عوامل اغېزې دي، د دې تر څنګ نورې اغېزې هم شته لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلادیش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې له 300 تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنا زكون کو دا په دې خطر سره چې د دیغه موسمی آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویې وچې کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هېوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي. چې دا مرب تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ځینو هېوادونو د نفوسو جدول مرب تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې د دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هېوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هېواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرب تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هېواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالي چې دي 2,200 تنه دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسېږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنګلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دغه په دغه جدول کې شامل ده، چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو وګړي زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هېواد کې رامنځته کېږي، هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هېواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برت ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنې انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ لیمپیری په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستر احصایه سره رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه مو راتاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به مو راتاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته مو راتاسو ته کال په نښه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس مو راتاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1990 کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 3.15 میلیارد تنه کسانو ته رسېدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسېدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.16 میلیارد تنه ته ورسېدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سره ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري، یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هېواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هېوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیره بیا په وقایي او ملجوي طب وده او پراختیایي نفوسو په زیاتوالي کې ډیر اغېزې لري، چې له یوه پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدېږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هېوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي. چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو، موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږدنه پکې سرته رسول کېږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کېږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي دغه منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسولو سره سرته رسول کېږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه که چیرې کمی نو هیواد نسي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نسي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نسي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان. Yeah.
دینرے